آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
په کابل کې په زرګونو دینی عالمانو د ملي پوځ او پولیسو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د القاعده ویډیو چې د تروریستي حملې ادعا کوي اعتباري ده، او د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تهران د زروي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او د امریکا ژغ سر مقاله مه هیروئ. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو ته اورو. پرون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په زرګونو دینی عالمانو چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وه غونډه وکړه، او له ملي پوځ او پولیسو سره یې خپل ملاتړ څرګند کړ. په دې غونډه کې چې د افغانستان د علماو شورا جوړه کړې وه، وینا کوونکو په خپلو ویناګانو کې د ملي پوځ د عسکرو او پولیسو د قربانیو ذکر وکړ، او وی ویل چې هغوی د خپل وطن او خاورې دفاع کوي، باید ټول یې ملاتړ وکړي.
امریکایي چارواکي وایي چې هغه ویډیو چې په یمن کې د القاعده څنګه خبره کړې د اعتبار وړ او اصلي ده. په ویډیو کې په یمن کې د القاعده څنګه ادعا کړې ده چې د پاریس په ښار کې د شارلي ابدو د مجلې په دفتر باندې د تیرې اونۍ برید دوی کړی دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ
په هغه یو ولستقي ویډیو کې چې پرون پر انټرنیټ خبره شوله، یو کس چې فکر کیږي د عربستان په ټاپو وزمه کې د القاعده د څنګه یو لوړ رتبه کس دی، ادعا کوي چې په پاریس کې د شارلي ابدو د تنظیم مجلې پر دفتر باندې بریدوی طرحه او تمویل کړی وو. هغه وایي چې برید د مجلې لخوا د مسلمانانو د پیغمبر د کارتون د خپرولو په بدل کې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارف ویلی دی چې ویډیو اصلي ده، او امریکا د دې جاج اخلي چې د پاریس د دوو برید کوونکو او د القاعده ترمنځ څه ډول ارتباطات موجود وو.
This we believe likely came from AQAP's media wing.
دا فکر کوو چې د عربستان په ټاپو وزمه کې د القاعده د څنګه لخوا خبره شوې ده. فرانسې اعلان کړی دی چې غواړي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې خپل ونډه زیاته کړي. د پاریس په ښار کې د تیرونی په بریدونو کې د دریو برید کوونکو نه یو ویلی وو چې د اسلامي دولت د ډلې سره دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند چې په منځني ختیځ کې د شارل دو ګول د الوتکو د انتقالولو په بیړۍ کې وو، وویل چې حالات په سیمه کې د دغه بیړۍ موجودیت توجیه کوي.
لا میسیون کی کومانس ات دونک
دغه ماموریت چې پیلېږي هم تروریزم ته ځواب دی. موږ د دوی سره په جګړه کې یو، نو موږ باید ټوله پوځي لارې چارې سیمه لیکو او په مؤثره توګه د ګواښونو مخه ونیسو. په همدې حال کې د شارلي ابدو د مجلې نوې ګڼه خپره شوه. د مجلې د دغه ګڼې پر پوښ باندې د اسلام د پیغمبر کارتونی سلسوی وو چې د یو شمیر هیوادونو او د مسلمانانو د ټولونو لخوا ورباندې سخت انتقادونه وسول.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا او ایران لوړ پوړو ډیپلوماټانو د تهران د زروي پروګرام په اړه په ناڅاپي توګه خبرې بیا پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د چهارشنبې په ورځ په جنیو کې خپل هوټل ته ورستون سو، او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره یې وکتل. د دوی دا غونډه په تقسیم اوقات کې نه وه. دواړو څلور ساعته خبرې وکړې او کوشش یې وکړ چې یو موافقې ته سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې دوی په یو لړ زیاتو مسایلو باندې وژغېدل. هغه وویل چې کیری او ظریف وروسته خپلو هیاتونو ته وویل چې د بل راوند خبرو دپاره دی نن د پنجشنبې په ورځ تیاری ونیسي. تر دې مخکې ظریف ویلي وه چې د غونډې څخه داسې معلومیږي چې ایران او د نړۍ د څو طاقتونو ډله دې ته چمتو ده چې په مذاکراتو کې چټکي وکړي، او هیله لري چې د جولای تر لومړۍ نیټې پورې چې وروستۍ مهلت ټاکل سوی دی یوې موافقې ته سره ورسیږي. مګر ظریف د دې موافقې د کېدو پیټي د امریکا او نورو پنځو هیوادونو چې ایران خبرې ورسره کوي پر اوږو واچوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبې په ورځ په ختیځ یوکران کې په یو بس موټر باندې د راکټ د لګیدو د پیښې په اړه د عادلانه او مستقلو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. لاوروف پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا پیښه بشپړو تحقیقاتو ته ضرورت لري او دا کار باید مخکې له دې وسي چې خلک یو بل ته په داسې ډول ګوته نیسي چې هغه ورته د یوکراین او لویدیځو حکومتونو په ډول ګوته نیول وویل. د یوکراین جمهور رئیس پیترو پاراشنکو د بس موټر د سپرلویو د وژل کېدو له کبله نن د پنجشنبې ورځ د ویر او ماتم ورځ اعلان کړې ده. هغه د دې حملې مسؤلیت د روسیې په طرفدارو بیلتون غوښتونکو باندې واچاوه، مګر دغو بیلتون غوښتونکو دا تور رد کړی او پر ځای د یوکراین حکومتي قواوې د هغې مسؤلې بللې دي. دغه بس موټر د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې د دونیسک د ښار په جنوب کې په راکټ وویشتل سو. لاوروف وویل چې کرملین د اوربان څخه د سرغړونو له کبله چې په پرله پسې او منظمه توګه کېږي اندېښمن دی. هغه وویل چې د ختیځ یوکراین لانجه یوازې په سوله او مستقیمو خبرو له لارې حل کېدای سي.
د نایجیریا اردو ویلي دي چې د بورنو په شمالي ایالت کې د بوکو حرام د ډلې د یاغیانو د یوې حملې مخه نیولې ده. اردو په خپل ټویټر کې وویل چې عسکرو د چهارشنبې په ورځ وختي د بیو په شارګوټي کې یوه تروریستي حمله په شا وتنبوله. اردو دا هم ویلي دي چې عسکرو وروسته له هغه چې 15 وسلوال کسان او 2 الوتکې ویشتونکي توپونه یې ونیول د یاغیانو په تعقیبولو پیل کړی دی. د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې د بوکو حرام جنګیالیو په دغه شارګوټي باندې د موټرو او موټر سایکلونو پر سپرلۍ حمله وکړه، مګر د پوځ د نږدې بارکونو څخه عسکر پر ورغلل. هغوی وویل چې د توپکو په درې ساعته جګړه کې لږ تر لږه 19 یاغیان وژل سوي دي. د نایجیریا پوځ هلې ځلې کوي چې د بوکو حرام د ډلې د حملو مخه ونیسي. دغه ډله اوس د بورنو د ایالت زیاتې سیمې کنټرولوي او د دې میاشتې په سر کې د باګا په شارګوټي کې د اردو څخه یوه مهمه اډه نیولې ده.
د امریکا د فضایي چارو اداره ناسا وایي چې په نړیوال فضایي سټیشن کې وروسته له هغه چې د خطر زنګ ووهل سو د هیچا ژوند د خطر سره نه دی مخامخ. د دې زنګ په اوریدو سره امریکایي فضانوردان د سټیشن د امریکایي برخې څخه ووتل او د روسیې د برخې خواته ورغلل. ناسا وویل چې دغه فضایي سټیشن چې د عملیې شپږ غړي لري د روسیې برخه یې محفوظه او په ښه حالت کې ده. د خطر زنګ احتمالا له دې کبله ووهل سو چې پکې د امونیا ګاز خپور سوی نه وي، مګر د ناسا یو چارواکي دا خبره وکړه او ویل چې د دې ګاز د خپرېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل سوي. د امونیا د ګاز څخه د نړیوال فضایي سټیشن په سړېدو او تودېدو کې کار اخیستل کیږي.
د اندونزیا د ملي تحقیقاتو او ژغورنې د چارو اداره وایي چې لامبو وهونکي به نن د پنجشنبې په ورځ کوشش وکړي چې د ایر ایشیا د هوایي شرکت د رالویدلې الوتکې هغې لویې برخې ته ځانونه ورسوي چې فکر کیږي ډېر مړي به پکې پراته وي. د دغې ادارې رئیس هنري بامبانک سو لیستیو وویل چې د الوتکې دغه لویه برخه یا بدنه د جاوا په سمندرګي کې د هغې د لکۍ د برخې څخه 3 کیلومتره لرې او د تورې صندوقچې څخه چې اوازونه ثبتوي 800 متره لرې پیدا سوی ده. دغه الوتکه د دسمبر د میاشتې په 28مه چې 112 سپرلۍ یې درلودې راولویده. تر اوسه پورې د 500 تنو مړې پیدا سوي دي.
د اوباما حکومت یو پیشنهاد په اساس غواړي د انرژي صنایع دې ته مجبورې کړي چې په راتلونکو کالو کې په چاپیریال کې د میتان د زهرجن ګاز خپرېدو کچه سم نیمایي ته راکمه کړي. سپینې ماڼۍ پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دې هېواد د پاکې هوا د قانون له مخې به په راتلونکو میاشتو کې په هوا کې د مضرو ګازونو د خپرېدو سطح د 2012 کال په پرتله د 40 څخه تر 45% پورې راکمه کړي. په هوا کې د میتان د ګاز خپرېدو کچه دومره زیاته نه ده، شاید فقط د امریکا د متحده ایالاتو لخوا فقط 2% وي چې د نړۍ چاپیریال ته تاوان پېښوي، مګر میتان په اتموسفیر کې د تودوخې د ایسارولو په برخه کې تر کاربون ډای اکساید زیات قوي او مؤثر دی. د امریکا متحده ایالات د تیرو او طبیعي ګاز په تولیدولو کې اوس په نړۍ کې ډېر لوی هیواد دی.
او د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک فرقې مذهبي مشر پاپ فرانسیس چې آسیا ته د خپل سفر په لړ کې دا مهال په سریلانکا کې دی، پرون د دغه ملک په پایتخت کولمبو کې د عیسویانو په یوه مذهبي غونډه کې وینا وکړه. په لسګونو زرو خلکو یې وینا واوروله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس په مکریز مور ته خبرونه لومړی رپورت ده. په کندهار کې لسګونو پانګوالو کوش ګواش وکړ چې که د افغانستان او پاکستان حکومتونه یې ستونزه حل نه کړي نو د لاریونونو په وسیله به د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله وتړي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر پورت کې واوري.
له تیرو دوو اونیو راهیسې د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان پانګوالو 2000 کانټینر تجارتي مالونه بند پاتې دي. په دې کانټینرونو کې درمل، اوړه، غوړي، بوره او تعمیراتي مواد شامل دي. ستونزه د پاکستانی ترانسپورټرانو له لوري د لوړې کرایې پر سر راپورته شوې. سوداګر وایي چې د تیلو د بیو له راټیټېدو سره پاکستانی ترانسپورټرانو له کراچۍ بندر څخه چمن شارګوټ ته د افغاني اموالو د کرایې د ټیټېدو پر ځای پر هرو شلو ټنو 40,000 کلداري کرایې لوړ کړې. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د عامل پلاوی غړی اجیر رحیم الدین آغا وایي پاکستان د هغو توافقاتو له مخې عمل نه کوي چې د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې څو میاشتې وړاندې له جمهور رئیس اشرف غنی سره ژمنه شوې وه.
او د پاکستان او طاقت تجارت او د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې دا ټول مو په جریان کې ایږي دي چې زموږ دغه مشکل باید کرایه او اویا او اتیا زرو تراسي برعکس دا لوړ شوی دي. زموږ وروستی اقدام به دا وي چې د افغانستان او پاکستان پر بارډر باندې زموږ حرکت وي.
رمدین آغا د سویلی حوزې د ټولو سوداګرو په استازیتوب ګواښ وکړ چې که د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو پر تجارتي توکو لوړ سوی کرایه د تیلو اوسنیو بیتو په پام له 15,000 کلدارو څخه 70,000 کلدارو ته راټیټ نه کړي نو هغوی به پر دې لار خپل کاروبار ته د پای ټکی کښیږدي او د ایران د بندری عباس لار به انتخاب کړي. خو ده وویل چې په دې صورت کې به نه یوازې په پاکستان کې د ترانسپورت کمپنیو موټر چلوونکي بیکار سي، بلکې په افغانستان کې د نن به د توکو بیې هم لوړې سي. په ورته وخت کې د کندهار سرپرست والی ډاکټر توریالی ویسا په دې اړه وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو څخه د ستونزې د حل هڅې پیل کړي. د زیاتوي چې په دې ترڅ کې په کندهار کې د پاکستان له جنرال کونسل او په کراچۍ کې د افغان جنرال کونسل او نورو اړوندو چارواکو سره ستونزه شریکه کړې ده. په جنوبي ولایتو کې د سوداګرۍ لویه تکیه د پاکستان د کراچۍ پر بندر ده، خو له دې تازه ستونزې سره داسې اندېښنې هم راپیدا شوې چې په دوام سره به ممکن په افغاني مارکیټونو کې د توکو بیې هم لوړې شي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او د همز مجد خبرونه بل رپورت. په داسې حال کې چې مذهبي اقلیتونه په امریکا کې مخ په زیاتېدو دي، اکثره دغه اقلیتونه غواړي چې ښوونځي نه یوازې د کریسمس او نورو عیسوي رخصتیو کې، بلکې د دوی په مذهبي ورځو کې هم رخصتي ولري. د امریکا ژغ خبریال جیرومی سوکولو فیسکو په خپل رپورت کې وایي چې دا مسأله اوس د واشنگټن د شاوخوا سیمو څخه نیولې تر نږدې ایالت میرلین پورې د اکثره ښوونځیو د ادارو دپاره یوه ستونزه جوړه شوې ده.
د هیواد په اکثر عامه ښوونځیو کې مذهبي اقلیتونه اوس هم لا کوچني اقلیتونه دي. خو د امریکا د مریلند ایالت د مونتګومري سیمه کې مسلمانان لس سلنه دي. د څلورم ټولګي زده کوونکی موسی صدیقي د سیمې خبریالانو ته وویل چې د مسلمانانو لوی اختر ورځ باید رخصتي وي.
کلام چې اختر د ښوونځي په ورځو راشي نو زه له ښوونځي نه رخصت اخلم او بیا مې په پارچې کې غیر حاضر لیکلی دي. زما دا ډول غیر حاضری نه خوښیږي.
فعال زینب چودری وایي که څه هم دا ډول غیر حاضری منل کیږي، خو د موسی په څیر د مسلمانو ماشومانو دا ډول غیر حاضرېدل له دوی سره انصاف نه دی.
په دې ورځ باندې په ښوونځي کې درس جاری و، ښوونکي خپل درس دوام ورکوي. که چیرې په دغه ورځ باندې امتحان وي نو امتحان په مخ ځي او که چیرې زده کوونکي رخصت واخلي د امتحان څخه پاتې کیږي.
د مونګومري سیمه په ټول امریکا کې د خو ښوونځیو په لرلو شهرت لري. ترڅنګ په دې سیمه کې د بیلابیلو مذهبونو پیروان هم ژوند کوي چې بیلو ورځو باندې خپل مذهبي ورځې لمانځي. تمکیگی چه سک فال بلوی اختر ده یهودان و ده مذهبی ورزی ده رخصتی سر برابر شی چه خونزی لمخ رخصت دی. په دې وروستیو کې مسلمانان یو کمپاین پیل کړی دی چې د کونزیو د تعلیمي بورډ سره وګوري، چیرې چې دوی سره په دې کمپاین کې یو یهودی ملا مرسته کوي. زه فکر نه کوم چې زموږ په تعلیمي کال کې د کوم ځانګړې مذهبي رخصتي یاد شي، ځکه چې دا یو عامه ښوونځی دی. خو د بورډ غړي په دې اکله مطمئن نه دي.
دا سهکاری چې یو څوک دا هڅه کوي چې مسلمانانو ته مساوي حقوق ورنکړي.
د ماشومانو میندې، پلرونه او مدني فعال ساقبلي دا هڅه یو تیروتنه وبلله.
دا به د مسلمانانو په ټولنه کې د ښوونځي د بورز او د دې محلي ادارې په وړاندې د پاملرنې وړ غبرګون دی.
په انټرنیټ باندې ځینې ډلو په غلطي سره د مونتګومري ښوونځي او مسلمانان په دې تورن کړي دي چې دوی د کرسمس په وړاندې غلطه نظریه لري.
په نړۍ کې اوس په امریکا کې ورځ تر بلې مذهبي اقلیتونه خپل غږ پورته کوي او وایي چې که کرسمس دی او د یهودانو رخصتي په کلیزه کې شته، نو زموږ رخصتي هم باید پکې.
هغه وایي که یو اقلیت په کافي اندازه لوی وي، نو کولی شي چې د ځینو لاملونو لپاره ښوونځی رخصت اعلان شي.
خو که دغه نظر له پامه وغورځول شي، کیدای شي د ښوونځي بورډ د اساسي قانون د لومړۍ مادې د سرغړونې پرته دا کار ونه شي کړی.
د نیویورک ښاروال بل د بلس یو تیر کال د یو کمپاین په ترڅ کې ژمنه وکړه چې د امریکا تر ټولو لوی ښار کې به ښوونځي د اختر په ورځ رخصت وي. که چیرې هغه خپله ژمنه پوره کړي، دا به د مریلند ایالت د مونتګومري سیمې او د امریکا د نورو برخو د مسلمانانو سره یوه لویه مرسته وي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د خبرونو لنډیز: په کابل کې په زرګونو دینی عالمانو د ملي پوځ او پولیسو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د القاعده ویډیو چې د تروریستي حملې ادعا کوي اعتباري ده، او د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تهران د زروي پروګرام په اړه خبرې کړې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، تاسو په مکړې دی راپورته. د میکنزی نړیوال انستیتوت وایي چې د نړۍ د نفوسو د درو څخه یوه برخه یې په غیر معیاري کورونو کې ژوند کوي، خو اوس څېړونکي وایي چې پر انټرنیټ د کورونو داسې طرح سته چې په اساس یې د جوړو سوو موادو څخه کورونه جوړېدای سي، او د غیر معیاري کورونو مشکل حل کېدای سي. په دې اړه تاسې پام وکړئ رپورټ ته. تر 2030 کال پورې به د نړۍ نفوس تر 8 میلیارډو واوړي، چې دا به په ښارونو کې ستونزې ډېرې کړي، او یو له دغو ستونزو څخه په ښارونو کې غیر معیاري کورونه دي. اوس مهال د یو معیاري کور جوړول د اونۍ څخه نیولې بیا تر میاشتو پورې وخت نیسي. په لندن کې د رضاکارانو یوه ډله د داسو لرګیو څخه کور جوړوي چې مخکې ډیزاین سوي دي. دا ته په اصطلاح ویکی هاوس یا ویکی کور ویل کیږي. لرګی په منظمه او ډېر دقیقه توګه د کمپیوټري ماشین لخوا ټوټې او ډیزاینیږي، چې طرحه یا خاکه یې د انټرنیټ څخه اخیستل سوې ده. د ویکی هاوس له بنسټ ایښودونکو څخه یو آلستار پروین دی چې د ودانیو د جوړولو طراحي کوي. هغه وایي چې د درې بودي پرینټر یا 3D پرینټر څخه استفاده به دې ته زمینه مساعده کړي چې خلک ځانو ته په مناسبه بیه کورونه جوړ کړي. هغه وایي
ویکی هاوس از essentially a series of technologies that we're developing aimed at
ویکی هاوس یا ویکی کور په حقیقت کې د هغو ټکنالوژیو د وادي سلسله ده چې په وسیله یې په ډیره ساده توګه مجهز کورونه جوړېدای سي، داسې چې هر څوک یې د جوړولو وس ولري. او د دغه کار لپاره موږ به د انټرنیټ او ډیجیټلي تولیدولو د ټکنالوژۍ څخه کار واخلو. ویکی هاوس د نندارې لپاره په لسو ورځو کې جوړ سوی، بیا دا په جلا جلا ټوټو کې بل ځای ته وړل کیږي، او هلته بیا دایمي کورونه ورڅخه جوړیږي. پروین بیا وایي چې دا به هغه کورونه وي چې طرح به یې پر انټرنیټ موجود وي. دی وایي
اوپن سورس سافټویر از ناو ریلی استابلیشډ، اټ درایوز ا لټ اف د سافټویر دټ وی یوز.
د اوپن سورس سافټویر څخه استفاده بیخي عامه سوې، زیاتره سافټویر چې موږ یې استعمالوو اوپن سورس سافټویر دی. اوس موږ د فزیکي شیانو د جوړولو خبرې کوو، نو په اصل کې به موږ د فزیکي شیانو یوه ویکیپیډیا جوړوو. پروین وایي چې اوس دا پروژه په ابتدایي مرحله کې ده، خو هغه دا هم وایي چې تمه لري چې خلک به په دې کې دلچسپي وښیي چې داسې کورونه جوړ سي چې جوړول به یې خاصو مهارتونو ته ضرورت ونه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د متحده عربي اماراتو د سفر په مهال هلته میشتو افغانانو سره هم لیدلی او د هغوی د مشکلاتو څخه یې ځان خبر کړی دی او د حل ډاډ یې ورکړی دی. موږ په متحده عربي اماراتو کې د افغانانو د ټولنې د مشر ښاغلي صمد افغان سره مرکه کړې چې تاسو ته اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ډاکټر صاحب، ولسمشر محمد اشرف غنی ته زه په متحده عربي امارات بالخصوص په دوبی کې هرکلی وایم چې دی راغلی دی او دا د در تک چې دی هم یو زیر دی ټولو افغانانو ته چې ما بزوبای او بل خصوص امارات سره بو اړیکې نورم کې شي مسافرو باندې به یو خو مثبت پایلې ولري. مونږ پرون شپږ بجې نه ترونیم بجې ته ولسمشر سره ملاقات لرلو. تقریبا د 1500 شاوخوا متنفذینو، علمای کرامو، تجارو ملاقات ورسره لرلو. په دې کې مونږ خپل خبرې ورسره شریکې کړې. مونږ د امارات نه ډېره شکریا ادا کړه چې مونږ ته د ژوند اسانتیاوې برابره کړې دي. ټول افغانان ډېر په عزت او په افتخار ژوند کوي، کاروبارونه کوي. او بیا ولسمشر چې کوم ملاقاتونه کړي وو، کومې لاسته راوړنې په دې سفر کې لرلې، هغه مونږ سره شریکې کړې. لکه یو ستراتیژیک تړون چې نن به امضا شوی وي او داسې نور اقتصادي پلانونه او د ابزوبۍ صندوق وعده کړي دي چې پلونه او سړکونه او مکتبونه او پوهنتونو سره به د کومکونه مرستې کوي. همدارنګې سره میاشتې هم وعده کړې ده چې بېوزلو سره به د افغانستان بېوزلو سره به کورونه به ورته جوړوي او داسې نور داسې تړونونه انشاءالله چې هغه به په آینده کې امضا کیږي.
تاسو دا غوښتنه مهمه غوښتنه درلودې، تاسو د الته افغانانو د کوم میشتي سره څه زیاتره غوښتنه وي؟
مونږ خو ډېر مشکلات د خپل وزارت خارجه او بالخصوص د سفارت سره وي. اکثر ستونزې د پاکستانی پاسپورتونو چې په افغانان دلته ژوند کوي په پاکستانی پاسپورتونو راغلي دي، د هغې په تبدیل کې یو په دنوم کې مشکل دی چې پاسپورتونه تبدیل کړي. بل دلته پاسپورتونه د 15 کالو دي، اکثر هی ودونو پاسپورتونه 10 کالو دي. موږ سره ولسمشر د کمپاین په وخت کې وعده کړی و چې پاسپورتونه به د 10 کالو کو دغه مطالبه مکه چې هغه وعده باید تطبیق شي او عملی شي. او بل دا غدا چې دلته ډیر خلک د سفارتو سره د نکاحنامه او د تذکرو په کې، او بل دا چې د نوې پروسه شروع شوې ده د الکترونی پاسپورتو په جوړولو کې، سفارتونه مطالبه کوي چې باید تذکره ولري، هغه تذکره د وزارت خارجات تصدیق وي. دلته که تاسو ته پته وي چې میشت افغانان تقریبا په لسګونو کلونه یې وتلي دي، 10 کاله یې وتلي دي، نوی نسل پیدا شوی دی، هغه تذکرې نه لري. نو دا ستونزې مشکلات مټول دی ولسمشر سره شریک کړل. او کوم مشکلات چې دلته د دولت په اړه باندې هغه به د شیخانو سره شریکې کړي، او کوم چې د وزارت خارجه دی هغه ولسمشر وعده وکړه چې زه به مکمل اصلاحات په وزارت خارجه کې او په سفارتو کې راولم، او سفارتونه به تاسو دویم کور جوړ کړم او سفیران به تاسو خدمتګار جوړ کړم.
اوس چې د متحده عربي اماراتو او د افغانستان ترمنځ د همکارۍ تړون امضا شوی دی، هلته میشت د افغانانو د مشر په توګه تاسو دغه تړون ته په څنګه سترګه ګورئ؟ څه به خوالې ولري افغانستان او د دواړو ملکونو د اړیکو دپاره؟
دغه تړون خو باید ډېر مخکې امضا شوی. امارات نه تنها چې نن موږ سره مرستې کومکونه کړي دي، موږ ته ځایونه راکړي دي، موږ دلته ښه ژوند کوو. دغه امارات هغه امارات دی چې موږ سره د هجرت په وخت کې د هغه د 140 کلو رئیس افغانانو سره بشماره به حد مرستې کړې دي. افغانستان چې کله آزاد شو په هغه وخت کې ډېر سرکونه، پلونه، مکتبونه، پانتونونه، مدرسې، جمعتونه جوړ کړي دي. امارات هغه یوازینی هیواد دی چې لا یوازې مرستې کړې دي او بغیر له کومه مقصده، فقط لکه پرون چې ولسمشر خبره وکړه چې ماته د ابوظبي ولی العهد محمد بن زاید وې چې مونږ افغانانو سره یو خاصه مینه لرو، نو د دې مینې مقابل کې مونږ دا ستراتیژیک تړون باید مخکې اعلان کړو. مخکې مونږ پخوانی ولسمشر کرزي سره یو څو واره هیله وکړه چې راشي، سفر وکړي او د اړیکې نورم پیاوړي کړي، خو متاسفانه چا سفرونه ونه شول، خبرې او مشکلات په هغه ځای پاتې شول. نو مونږ هیله مند یو ولسمشر نه پرون مو ولسمشر نه دا غوښتنه وکړه چې دا باید اخري سفر نه وي، دلته دوبۍ یو د تلو راتلو ځای دی، وزیران د زیغه راځي باید دایمي د ملاقاتونو او دغه تګونه استمراریت پیدا کړي ترڅو د علاقات نورم پیاوړي شي، ځکه چې امارات یو مهم شریک دی د سولې په هغه کې موږ سره ډېر ښه رول لوبولی شي، او امنیت کې او په اقتصادي لحاظ سیاسي لحاظ باندې هغه دولت ته چې مطلب دوی هم د صفر نه شروع شول او په څلوېښتو کالو کې ځنونه اسمان ته ورسول، موږ هم کولای شو د دوی تجربو څخه، خپل خصوص اقتصادي تجربو څخه استفاده وکړو او په خپل وطن کې عملي کړو.
ډېره ډېره مننه محترم سمد افغان صاحب تاسو د وخت نه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په سریلانکا کې دیموکراتیک پروسه د ستایلو وړ ده. د سریلانکا خلکو د جنوري په 8 نیټه په آزادانه، عادلانه او سوله ییز توګه نوی ولسمشر وټاکه. په انتخاباتو کې د روغتیا پخوانی وزیر میتری پالا سریسینا د سریلانکا پر حال ولسمشر مهندا راجا پکاشته ماته ورکړه. راجا پکاشه د یوې لسیزې څخه د ډیر وخت لپاره د سریلانکا ولسمشر و. په انتخاباتو کې په بې ساري توګه خلکو برخه واخیسته او د انتخاباتو د کمیسون د معلوماتو په اساس 1.5% هغو کسانو چې د رای ورکولو شرایط یې پوره کوله رای واچوله. راجا پکاشي ژر خپله ماته ومنله او د قدرت انتقال ته زمینه برابره سوه. شاغلی سری سینا په خپل کمپاین کې د فساد په خلاف د مبارزې شعار ورکوه چې شه حکومتداري او د دیموکراسۍ تقویه پکې شامل و. د لوړې د مراسمو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې شاغلی سریسینا وویل چې په سریلانکا کې به بیرته پارلماني سیستم راولي. هغه وویل چې څه چې سریلانکا یې غواړي هغه د پاچا درلودل نه دي، بلکې د یو واقعي انسان درلودل دي. سریسینا وویل چې هغه به سمدستي هغه ویبپاڼو ته د فعالیت اجازه ورکړي چې اوس په سریلانکا کې بندې دي. په دغو ویبپاڼو کې د کولمبو ټلګراف او تامل نیټ ویبپاڼې شامل دي. سریلانکا دا اعلان هم وکړ چې حکومت به یې د خلکو د څار څخه هم لاس واخلي. په سریلانکا کې انتخابات په جنوبي آسیا کې د هغه جریان برخه ده چې تیره لسیزه یې شاهدان یو، او هغه دا چې د جنوبي آسیا هیوادونو دیموکراسۍ ته مخه کړې ده. په 2006 کال کې د بوتان پاچا امر وکړ چې په هیواد کې به یې شاهي مطلق نظام ختم سي. په 2008 کال کې نیپال پاچاهي ختم کړه. په 2008 کال کې په مالدیف کې د دیشو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره انتخابات وسول. د سریلانکا خلک د ستایلو وړ دي چې په سوله ییزه توګه یې په ډېر تعداد کې د خپل راتلونکي په اړه تصمیم ونیوی. د 2010 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د تشدد پیښې وسوې، خو دا ځلې د تشدد پیښې ونه سوې. امریکا د سریلانکا د انتخاباتو کمیسون، امنیتي قواوې، د سریلانکا مدني ټولنه او ټول کاندیدان په دې ستایي چې دا یې اطمینان کړی چې په انتخاباتو کې ناامني رانه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې امریکا غواړي د ولسمشر سریسینا سره د هغه د کمپاین د ژمنو په عملي کولو کې همکاري وکړي. سریسینا د کمپاین په وخت کې په سریلانکا کې د سولې، دیموکراسۍ او سوکالۍ د راوستلو ژمنه کړې وه.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر منسی چې نیم سات ورسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.